ورځې درې بجې شروع دي په مشال رادیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنه په پرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې ضرورو خبرونه له انیسې اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سټیکی نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي نن د جنوبی وزیرستان په تیارځه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی او چینی چارواکي وایي سایبر یا انټرنیټي جرمونو سره د تړاو په خاطر یې 15,000 مشکوکه کسان نیولي دي نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت دستوري غونډې کیږي افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد له 28مې سره برابرېږي له برطانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ د افغانستان د خپلواکۍ په مراسمو کې نن افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړې چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې او د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي هرکلی کوي خو هغه کسان چې زموږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري
نورالحق علومي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسله والې ډلې استعمالوي نن د جنوبی وزیرستان په تیارځه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودیدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو وژل شوی تن ګل عالم محسود نومېده د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې بلخوا پرون مازدیګر په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو ویلي دي چې په چمکلی سیمه کې پرون د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوي چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د وسلوالو طالبانو یو ویان بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي د پاکستان پوځوایي پرونی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور 13 وسلوال وژلي دي د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوځ په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په وژل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د وژل شوي وزیر شجاع خانزاده د وژنې غندنه کړې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د سیمې په حالاتو له افغانستان سره د همکارۍ په زیاتولو او په یو شمېر نورو چارو خبرې وکړې د افغانستان چارواکو د پاکستان سفیر رابللی وو په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغو نښتو په اړه ترې تفصیل غوښتي چې پکې اته افغان سرحدي پولیس وژل شوي وو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي افغان حکومت د پاکستان سفیر ته د پاکستان له لورې په کونړ کې په سرحدي پوستو د ډزو په اړه سخت احتجاج وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني ځواکونو لخوا دا ګام به د دواړو هیوادونو په اړیکو خراب اغېز وکړي د کونړ په نارې ولسوالۍ کې افغان پولیسو ویلي دي د اګست په 18مه نېټه پاکستاني ځواکونو د پولې بلې غاړې ته هغه مهال ډزې پیل کړې کله چې په پوله د پاکستان لورې ته د خپل یو سرتیري مړی ولیده د پېښور ضلعي انتظامي چارواکي وایي چې په پېښور کې د جعلي دوایانو ډاکټرانو لیبارټریانو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي دي د پېښور ضلعي انتظامي ویان د فیروز شان مشال ریډیو ته ویلي چې د عملیات به له ضلعي څخه د جعلي دوایانو ډاکټرانو تر ختمېدو پورې دوام لري
د پور بازار خوش دغه علاقو کې هغوی کاروای وکړلې چې په دغه پنځه میډیکل سټوره او درې روغتیایي ډاکټران دي دغلته په موقع باندې ونیول. دې نه وړاندې زمونږ اسسټنټ کمشنر ممتاز احمد صاحب په دروډ شهید آباد کې دغلته دیارلس روغتیایي ډاکټران او پنځه میډیکل سټوره دولس دغسې ټاوتان دي چې هر هغه مونږ نیولي دي او دې وخت کې هغه د تین ایم پي او لاندې جیل ته مونږ لېږلي دي.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې د صحت په اړه یو نوی قانون چې هیلت کیر کمیشن نومیږي منصور کړی و. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د چین د عامه امنیت وزارت پرین ویل دی پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد پنځلس زره کسان نیولی دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. د چین د عامه امنیت وزارت وایي پولیسو د هیواد په مختلفو برخو کې د اووه زره او څلورو سوو څخه د زیاتو هغو کیسونو پلټنې کوي چې په سایبر جرمونو چې پکې هیک کول، آنلاین درغلي، د شخصي معلوماتو غیر قانوني خرڅول شامل دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یادایش د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې له یو تاریخ پوه څخه سر پرې کړی او د هغه مړی یې د ښار په څلور لاره کې سړند کړی. د شام د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویلي د دوه اتیا کلن لرغون پوه خالد اسد کورنۍ د ته خبر ورکړ چې داعش نوموړی وژلی دی. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د تیره مارچ د میاشتې راهیسې نږدې څلور سوه ماشومان وژل شوي او تقریبا هم دومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې درې سوه او اته نوي ماشومان وژل شوي او شپږ سوه ژوبل شوي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمدالله درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل درې روپۍ دېرش پیسې اخیستل کیږي او یو سل درې روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې او یو سل دیارلس روپۍ نوي پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپېته روپۍ څلوېښت پیسې او یو سل شپېته روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ لس پیسې او اتیش روپۍ څلوېښت پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځیش پیسې او ویش روپۍ پنځه اویا پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ شپېته پیسې او یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه اته اتیا ایراني ریال په یو پاکستانۍ روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستانۍ روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات اووه دېرش او کم نه کم څلېرېش، په بنو کې به زیات نه زیات اته دېرش او کم نه کم پنځه ویشت، او په کوټه کې به زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم اوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان خلک نن د هغه هیواد د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځي. د امریکا خارجه وزیر بیګا شپه د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی او ورسره په دوه اړخیز اړیکو سربیره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. د چارو یو شنونکي وایي امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلی وروستی کړکیچ له منځه یوسي.
امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال اوسیدونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې د سیمې د خلکو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کېږدي. او د باجوړ ایجنسۍ د سوداګرو د اتحادیې یو مشر بیا د پاکستان له حکومت په سیمه کې د معدنیاتو ایستلو په کار کې د مرستو غوښتنه کوي. پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. دا هم اولنی موضوع. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه نیټه له برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او شمیر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره بېلابېلې غونډې کیږي. په دې اکلا تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
Thank you. نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په اتمه د افغانانو او انګلیسانو د درېیمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو به په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون 11 ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کېږي، په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوی ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کیږي.
په جلال آباد کې د استقلال د 69مې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
مشال ریڈیو دا
د امریکا د خارجي چارو وزیر جان کیری بیګا د شپې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره د دوړو هیوادونو پر اړیکو همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دوړو مشران د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان پر کردار او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په څیر موضوعاتو هم غږېدلې دي. د چارو شنونکي پر دې باور دي چې امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي وروستۍ کړکیچ له منځه لاړ شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوي اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل او د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زموږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره عملي همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
د مرګ نه وروسته چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو د سکاري پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده دې باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په زما په خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسېږي او هندوستان ته به هم ګټه رسېږي او افغان طالبانو ته به هم ګټه رسېږي.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاو تریخوالی راغلی دی او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري راشي.
د جانکیری چې نواز شریف سره کوم خبرې شوې دي دا غي دوا مهم ټکي کېدي شي. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناباوري ور بیا پیدا شوې ده او دا غي په نتیجه کې بیا رسول خبرې هم ځندېدلې دي. امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې په داسې وخت باندې چې دا غي فوجونه هم په افغانستان کې موجود دي او پاکستان خپل گاونډیان سره بیا په ځانګړي توګه افغانستان سره دی تعلقات خراب وي. امریکا غواړي چې دواړخیزه مسلې وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، نو باید چې هغوی خپل خبرو باندې دا مسلې حل کړي.
د یادونې ده چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي، او دواړو چارواکو خپل منځي تعلقاتو او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق هم خبرې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبایي اسمبلی لخوا د منظور کړل شوو قوانینو ملکنډ ډویژن ته د غځولو لپاره ضروري ده چې د پاکستان ولسمشر دغه قوانین لاسلیک کړي. د نوموړي په خبره په دغه لړ کې به د په نږدې راتلونکي کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وویني. په دې هکله له پېښور د خالد خان رپورټ وو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکنډ ډویژن ته وغځوي، ځکه چې د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځینې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکنډ ډویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پختنې په ځواب کې دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځینې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسيټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکنډ ډویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتو نه د ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي، خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبایي چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي، او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به پخپلا د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکنډ ډویژن ته غځول شوی نه دی. ډاکټر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې دا اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړیو چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسيټي ماډل اکټ وغځول شي.
د یونیورسيټي اکټ متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوې چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه اکسټینډ نه شو. یا په مرکزي قانون کې پاین کې تبدیلی مونږ د افاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستل شي چې څنګه د صوبې د نورو سو د پاره مونږ قانون سازي کوم، دغه سي ډایرکټلی هغه قانون سازي زمونږ د ډیویژن د پاره وي.
خو بیا د دیرنا د قامي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان اول چې دا ملکنډ ډویژن خلکو ته د مالی او ځنی نور مراد حاصل دي، او په کار ده چې دغه اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیغ په نیغه منتخب شوی درویش ملکنډ ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوي قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2,110، 15,300، 15,300، او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
په شمالي وزیرستان کې د تخیل او شوال سیمو خلک وایي کله هم چې پاکستان پوځ هغلته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو په ترڅ کې عامو خلکو ته د مرګ ژوبلا اړیږي او اوړي، او همداراز له دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه عملیاتو کې د سیمې د بېګنا ولست ځورول کېدو مخه ونیسي. د مشال رادیو خبریال مردراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطا پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي، نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی توانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبوره شوي دي، خو د غلطا د تګ راتګ لارې هم بندي. دغه سیمې مشران دولت نه غوښتنې کړې چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسي وګړو ځاني مالي توانونو ژغورنه دې وکړي. تحصیل د داخل مداخل اوسېدونکي ملک غلام وایي کله هم چې دغلته عملیات کېږي نو عام خلکو ته توانونه رسي، سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کېږي داخل لوی په تکلیف کې دی ویل چې خو دا په تیر اختیار کې دي کله کله بمبار کو شي پاکه د ګناه خال هغه ریبون ډېر مجبور یو ډېر غریب خال ته دې سره امنه ده داسې لیارې ساتې دی په لیارې باندې دلته روزي می د حکومت نه داری کړی شي دا ورته نه کوي. اخر کار می هم پاکستانیونی د بونډري لاین اخري خال کې نن هم می د پاکستان سره وفاداری کوي محبت کوي کم از کم
ملک محمد نوروائی دولت تے ولسی وگڑو ژغورنه وکړي او دغلتا دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی چې د دوی مسلې دې هوارې کړي.
بمباری پہ اتنے مطابق مہربانی کا حکمت صابری جانو کو ہتھیار داؤ کو کلی جانو والی کلی کے بجی داؤ کو سارا پیدا ہو بس بے گناہ خان پیدا داؤ بس کی خیر یار تر تھا باندھ دیوال یار خلصا دے دور میں کرار تھا سمان کے دے گھر بندر پہ مشکلات کی گیر دی جانا حکمت مل رہا تین کی خامہ خادا پتہ رکھا پر انتظام سارا داس پور جانو کو سے کلی بندر تھوڑا معصوم شگے کی بھائی وہ سے ہو بس جانا یہ سے سے ہو بس کی سے سب کو کہنا نور خاص ہے اگر خشری کرے گا پریشان خشری دے
اړه مو هڅه وکړه چې فوزی چارواکو سره هم خبرې وکړو خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سیمې خلک دا هم وایي چې میر علي میرانشانه پس اوس دولت چې د تاخیل او شاوال کې مخ په وړاندې عملیات پیل کړي نو عام خلک ته په یو طرف کړي چې په بمبارو کې د مرګ ژوبلې نه بچ وي او دوی غواړي چې زر دغلتا سیمه کې امن راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچې خوبه چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله موږ ته کارتونه را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس پورې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې تاسو بنا.
مشال راډیو، د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر جنسا انتظامی چارواکي وایي د کبالي سیمه د پرمختیا لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د جوړې یوې ځانګړې پروژې لاندې د باړي سیمې د بیا بحالۍ لپاره تیاریانې کړې دي. د دوی په خبره شاوخوا په دغه پروژه به یو نیم اربه روپۍ لګښت راځي. د باړي اوسېدونکي بیا وایي د دې لپاره چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دوی ډېر تاوانونه لیدلي، باید تر دې زیاتې مرستې ورسره وشي. په دې اړه تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای چې د دغې پرمختیایي پیکج تر لاندې به د باړي بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې حکله د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې موږ ته ریلیز شوي دي. 50 کروڑ روپې نوره چې دي هغه په دې ای ډی پی کې نوره منظورې شوي دي. نو انشاءالله دا ټولې یو نیم ارب روپې چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړي بازار دی، روڈ لوی دل دی، پہلا ځل په باډا کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دی. یو هغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې هغه ډیسټروی شوی دي. تقریبا 95 سکولونه دي ریکنسټرکشن بده دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډي مرکزی روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
تقریبا د 2 کروڑ روپې چې کم دې سمره اکوپمنت دلته کې لګي نو هغه سٹول اکوپمنٹ با مونگا انڈر گورنر اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پرووائڈ کو دا دینا علاوہ زمونگا یو بل سکیم ہم دے دا دیتا پارا چاغام لگ بگ دا 2.5 کروڑ روپے دے نو آغا پا دی اسپتال کے با سولر سٹریٹ لائٹس لگی او دا دینا علاوہ چے کما فیسیلیٹیز دی سمرا پا ہاسپیٹل کے انسائیڈ چے دا با وابڈا پلس سولرائزیشن دوارو ماندے بدا چلی
دا چے پا باڑا کی وست کم کارونو تا ضرورت تای پا دے حکلا دا باڑی سیمی او مشر حاجی خان پردے وائی
بجلی مطلب چې موږ ختم دو چې بجلی بحال کړی شي که سیول دی وکړه سرکوري دي چې هغه ټویلونه موږ ته بحال کړل شي روډونه چې دي دا چې جوړ کړل شي کوم هسپتالونه چې دي مهرباني دې وکړي چې زوړه خود خود جوړ کړي چې نوي دي موږ سره په کومو ځایونو کې نه وو په خوځو کې هسپتالونه موږ ته جوړ کړل شي داسې ووی چې کوم کورونه ویرون شوي وي د هغې به موږ پوره پوره سروی کوو د هغې به موږ مطلب چې معاوضه ورکوو څلور پنځه کورونه په دا ټوله کوخیل په تافه کې لیکل شوي دي نور بالکل سروې نه ده شوي موږ پوره پوره معاوضه غوړو
د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د 2009 راهیسې روانو پوځي عملیاتو بدامنۍ له امله ځایي خلک ډېر ځپل شوي دي خو اوس په کې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسېدلي دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت سکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د قبایلیسمو لپاره د پاکستان حکومت پرمختیایي اداره په باجوړلو ممندو کې د لکونو ټنو مدنیاتو د موجودیت خبر کوي د سیمې مشران وایي چې حکومت دغه مدنیاتو د استلو په کار کې لځایي سوداګرو سره مرسته وکړي نو د سیمې خلک به روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي د یادې ادارې او چارواکي به وایي په دغه لړکې پلانونه جوړ کړي دي شانواز ترکزه رپورت راکوي
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15,500 او په محمود ایجنسی کې 1,550 ټنونه ماربل یو میلیون کرومایټ منګنیز او دغه شت زمرد او نور قیمتي کاڼي موجود دي ولې د دغه سیمې ولسوای چې یوې خواته د لسو کلونو راهسې په سیمه کې د امنیت وضع خرابه وه چې دغه مدنیات یې نشو وستلې او بل خواته حکومت د دغه مدنیاتو د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلی ګام هم نه دی پورته کړی د ډیورنډ په کرخه د آباد سیمې بایزو اوسیدونکي ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل
موږ په غره کې تامبشته ده جنوبي دره کې یاقوت زمرد پکښته دي ماربل پکې دي حساب ډېر دي نیفریټ پکې اوس راوتې دي خاري غواړي کار غواړي او هلته مشینریانې څوکړلې نه شي
د باجوړ ایجنسۍ د کاروباري ولس د اتحادیې مشر لالي شاه وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډېر زیات دي خو حکومت ته ورسره مرسته وکړي
په کمنګره کې زموږ سره اوسپنه شته کرومایټ شته نور داسې مدنیات شته دي په کار دره چې دا خلک راشي قبایلو طرف ته مطلب دی لږه توجه ورکړي زموږ غرونو د سرو د سپینو نه ډک دي او موږ دا موقع په خپله راکړی شي نو زموږ په جهان کې جهانون زموږ ټوله قبایل مزدوران کوي یقینا خبردار چې په خپلو کورونو باندې او د خپل کورونو په مطلب آباد کړي دا وطن به آباد شي
او ملک سلطان بایزیده هم وویل چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی خو روزګاریان بیا هم یریږي او روزګار له ناراضي چې ګینې د دغه غرونو نه کاڼي وباسي
تاجران ته ډېر غټ تکلیف وو هغوی به هم پیسې غوښتلې او کار به هم نه چلېده او بل طرف ته په بارود به استعمالېدل هغې کې به هم حکومت دا دغه کوو چې دا غرونه نه استعمالېږي
بیا مې د فاټا سیکرټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایرکټر سعادت الرحمن سره خبرې وکړې
دا یو ایس ایډ پروګرام لاندې د علاقو ته مشینري هم پرووایډ کوو په ساينټیفک طریقہ باندې دا ماربل پروډیوس کولای شي دلته یو کریکنګ پاوډر یو نوې ټیکنالوژي ده دا هم انټروډیوس کوو
نو کو په دغه سیمو کې د مدنیاتو دروستو روزګار شروع شي نو ولسته به څومره ګټه ورکړي سعادت الرحمن وای
د ټول مانو کې لاس تنزل اسرا خلق امپلای کیږي ترانسپورټیشن کې خلق انوالو شي دا انفراستراکچر کې هم انوالو شي دا ټول ملک یو چین دا امپلایمنت جنریشن یو چین جوړ شي او د سره دا ټیرریزم هم کم شي
او یاد دی چې په محمد ایجنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټول لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنې مرحله مکمل شوې ده او دا ماربل سیټي ته د بر محمد ایجنسی لخوا په سړک ته جوړیدو کار هم روان دی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
درنی می بجے کتن کی دوری دن کو د انیسی اجمل لا لن خبرو ناورو
نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت غونډې دستوري کېږي. نن د خپلواکۍ په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل. دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړې چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا خبرې وکړې. نن د جنوبي وزیرستان په تیارزه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودېدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون مازدیګر په چنګکلایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوي چې په کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو یو بیان وایي چې په دې پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال اتلس وسلوال وژلي دي. د پوځ لخوا رسنیو ته په لیکل شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د هوایي بریدونه یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د عامه امنیت وزارت پرون ویلي دي پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاکو بنیاد 15 کسان نیولي دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 398 ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل شوي دي.
خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمل واوري دا اوس اوریدونکو 219 پر خبرونه پروګرامونو تاسو لپاره لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګلیاز دی جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال اړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو يهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامي جمعه کې میکوا ویل کیږي موندل شوی دی. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کاله زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی کشتۍ او د کجور پانی شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوی بے معنا لیکنې دي او یا مذهبي علامات کېدای شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینوره هم کېدلی شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دی چې په بیت المقدس کې د یهودیانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلی شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکي ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یوه لویه موندنه ده. دا یو منفرد غیر معمولي او دلچسپه ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. کسوم په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی. خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منع کړی دی. د جاپان په سلګری سیمه توجینبو کې پولیس افسر یوکو شایګی له 11 کالو راهیسې خلک له خودکشۍ څخه منع کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتو ماته مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجینبو کې په غرونو کې غش کوي. دغه ځای ته په زرګونو سلګری ورځي. خو د غزای ته زیاتره خلک د خودکشي ارادي سره ورزي، خو یو کو خپل دری ملګرو سره په د غزای کې هر وخت موجود وي او خلکو ته د خودکشي نه کولو ترغیب ورکوي. یو یو وای چې هغه یوې پیښې ډیر غمجن کړی وو چې کله یې یو ملګري خودکشي وکړه. د ده په خبره له هغه وخت راهیسې یې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشي څخه منع کوي. د هوایی جازونو یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورډ دوه نومي دغه جټ جاز به د اواز له رفتار نه څلور چنده تیز د البت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کېږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایډروجن څخه راځي. په دې جاز کې به دوه ټربو جټس او یو راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې شل مسافر سفر په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نورو خلکو سره همغږی شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوي چې په ماشومانو او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیا کې په څلورو زرو کسانو شوي تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورو نه زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او احساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوي چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابلې توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورټ کې راغلي چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورټ نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید آپریټنګ سیستم نه چلیدونکي سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوی کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی و چې په اړه یې ویل کېږي د یو ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی دریز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لرې کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. میشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو سل دیشتو میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم وکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بایجان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکټری مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه څلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر واټس کړی دی چې په دوه فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې ښودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلینډ، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
مکسیکو سیټي. What were you doing there? I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization. Do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Do you know who links them all?
Me. Welcome, James.
If you You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوی فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د دې نو وړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شوی چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاری جینیفر لارنس او جوش هرچسن کار کړی دی. په دې فلم 125 ملیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I've been watching you and you watching me. My dear Miss Everdeen, make no mistake, the game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the capital. To slow our advance, President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons.
نو هندی سینما دو مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوی فلم فینٹم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسی موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند استخباراتی اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فینٹم په د اگست په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
نشان آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی 6 سال ہو گئے ہیں, چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کرے ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر, صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے.
کوئی پاگل ہی ڈھونڈنا پڑے گا.
یہاں کیسے آئے؟ مطلب کیا
مرڈر.
انڈیا چاہتی ہے انصاف.
ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
دی ہندی سینما نوی فلم کون کتنے پانی میں لمڑے ٹریلر خپور شوی دی. فلم کی کنال کپور او رادھیکا آپتی کار کڑی دی. قسم دا یو مزاحیہ فلم دی خو پکی یو سنجیدہ موضوع چڑل شوی دا. د ہند په اوڈیسا کی د سکلو اوبو سخت نشتوالی بی او د مختلف کلو ترمنز د اوبو پر سر هر وقت جګڑی بی. دا لانجا لسیزو رئیس روانے بی. دا فلم با دا اگست میاشت پا 28 نیٹا نمائش لپاره وړاندې کیږي.
بڑے دکھ کی بات ہے, نیلامی 1 کروڑ روپے سے شروع ہوئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا, ایک بھی بولی لگانے والا سامنے نہیں آیا. چلو جی 50 لاکھ, 25 لاکھ,
5 لاکھ کر دوں.
نیلامی ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے یہاں پر.
ہیلو چپل.
ارے کاہے کا راجا,
حالت تو سانڑ جیسی ہو گئی ہے.
کیا گاؤں میں پتہ نہیں چلتا مٹی کہاں ہے.
آج ہولی کے دن بھی ایک بوند پانی نہیں ہے گاؤں میں.
جے بھولے ناتھ,
آج تو ہم سنان کریں گے.
یہاں پانی کا پیسہ الگ سے لگتا ہے.
تو آج ہم کلی کریں گے.
What is the sort of water?
Water, why? What water? Land, village, hill.
Maharaja, no water, no deal.
اصلی راجا وہ
जिसके पास पानी।
राजाओं के खून में तो राजनी थी वो, तो सोल्यूशन निकालिए ना।
अब भेजूंगा मैं सीधा ओबामा को।
मालिक ये ओबामा कौन है?
बहुत बड़ा आदमी है। सुन तो ये सब छोड़, तो उसके नंबर का जुगाड़ कर।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی گی
موږ خپل دیو مې دي نور نو غوړی چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلا غوړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري
مدرسې اوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستاني مدرسې د سخت دریځۍ او جنګي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو سم دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنګ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نام نه کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې او زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب مونږ قاري عبدالظاهر نومېده، هغې مونږ ته تبلیغات کول، هغلته د ګډې درولې، ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن،
و د افغانستان امریکا
ما ته ویل شول چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بری مامي خان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا هورې ورته ناستې وي.
په جنت ته چې بس دا غونډ پر کافران دي کابل کې او ته به جنت ته پسې وځان نه سوال په جنت ته لاړ شه بس به کامیاب وسې دو غس نه پیغام وکړې خوشحاله یم چې نیولی یم بس له مرګه خو یې بچ کړم. ریموټ دو ریموټ و ده یک کتی ما یک کتی و اګه خپل زړه دی ونه سو چې یعنې ځان والی ځم بس هغه به ریموټ هلته وهه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل سوی چې تاسو لاړ شئ تر دې ځای باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې ځای باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضایل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورسي یا پلانکي زیاته ترسي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بله فکر بیا دا وایي چې ستا نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نشي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورسي ځکه هلته دوه نظر دي بیا هغه اختلاف دی تر منځ راځي بیا دوی بیریږي د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دوی وایي هم نشي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کال مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر نن پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولی چې وایي دا تو باندې چا ده یا کدا ماشین دی یا کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لري خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي هغه وجرو چې د دې شي په قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
که څه هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کېږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د هغه سره انلیسټډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څوره البته کلوړ دي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاری سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرے چی دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي.
بلخه د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی. البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا د دې ځای نه یو قسم نه دی تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې بجې غیرحاضر شو، هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي. دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمېر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري. کچری څوک ککړ وي نو د حکومت کار دی چې پلټنې وکړي او راوي ګرځوي. په نصاب کې دا ډول شیان نشته. په مولوي صاحبانو یا ښوونکو کې د یو چا خپل ذهن داسې وي چې ماشومانو ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې څه داسې نشته. بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د ترهګرۍ یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوی وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات شته، کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پر وړاندې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شری او قانوني توګه سم خبره نه ده.
او قانونا هماري رائے مې درست نه هي.
په کراچي کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي. دا کوي او چې څومره دا کې دي کا متاسو بیت المسعود وګوره یا چې مولا مسعود وګوره، دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دي. طالب هر څوک دی، خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی، نو هغې کې څه پکې جهاد ته هم لاړ شي، دغه هم لاړ شو. نو ښه مولایان هم دي، خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي. هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه، خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنټ چې دا هغه د مدرسو نه راوتي ده.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لید څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.